چارواکو پنځه خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړی دي چې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. مونږ دلې استایي د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
دوستانو په بلخ ولایت کې یو شمیر رسنۍ د مالی امکاناتو د کمی لوړو مالیو او همدارنګه د برېښنا د لګښتونو په برابرولو کې د ستونزو له کبله یا تړل شوي او یا د تړل کېدو لږ وخت سره مخ دي. په بلخ کې د خصوصي رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت له لوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اول
یگانه موضوعی عمده و بخواد که رسانه در مدار راسته شدید بود که نبود امکانات مالی بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات، این باعث شد که ما مثلا ماشه کارمنده خود پرداخت کنیم.
راضی موسوی په بلخ کې هغه خبریال ده چې لا کابوله سوکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له عمله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاري وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه ای نداریم.
در رسانه‌های د فعالیت دریدو په بلخ کې د محلی موضوعاتو پر انعکاس هم منفی اغیزه کړي او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی یو.
وزي مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وته و چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې.
په هنر جاج کې له استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو یو خلم سب مې سی بیره کوو
په فنکار برخه کې ارزګان ته ځو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچیر وز د مشاعری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیله واوري.
د ټبي هندارې مخته ونیوله، له سپینې ژیړې خځلې لیرې کړې، کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅنډلې،
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. بل ها مده وروسته زړې کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللي جانان ونموند.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د قوس دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپې ته یلدا وایي. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمي ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1300 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه، او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دی په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون و چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک سره د دې نندارتون په اړه کراته وای، یعنی څه دی پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده، په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده. او البته د معاصر هنر نندارتون ده په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي، دلته د هر څه څخه استفاده شوې ده ترڅو یو اثر جوړ شي. البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي.
څومره اثر به دلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل اړخونه لري، البته له تخنیکي لحاظ، د مفهوم له لحاظ، ځانته ځانته خپلې معناګانې لري.
لمړی ځان را پیژنې؟
رزیا اکبریم، یو تن دی هنر دی خپل هنرونو په ځای محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم. او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي، د خلکو نقش په هغه کې په ناخداګا شکل دی او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال له څه ښکاري یو کس یې په بوټ ولي که نه، یعنی څه
خو داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی او په دې کې دا چې یوه سپینه صفه ده او یو منفي رنګ یو تور رنګ راځي په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي گرچه نقشونه هم بدل دی منته هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
لکه دا خو اوس دې ته څه وایي نقاشي خو نه ده رسام یا بل شی نه ده که نه، دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څانګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویلی کیږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخته چې د هنر مصر یو بخشونه دی او هنر مصر مثلا کوم قالب مشخص نه یی چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مصر هنرمند ازت پریږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونو په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره؟
که دی مخکینه گروپ بین المللی سطح طول جهان که اغا تغییرات چی با جامعه که رزی هنر هم تغییر بدلون لری کنه، نو افغانستان که هم گرچه دیر کلونه کیگی چی دیر کلونه هم نکیگی خود دیر تاریخش نلری هنر نوی لگ با توانیدل دی چی هنرمندان و اسره شیدل تکر وکی. خب مو غواړو چی اغا کم کلاسیک او یو نواخت شکل چی هنر لری پا افغانستان که اغا تقریبا پا یو نوی شید بدل شی، یعنی هنر راشی دی جامعه منستا، هنر راشی د خلکو د ژوند سره کار وکړي کنه. دا هنر چې مثلا هر څه په خپل لري، مثلا یو تابلو کنه یو نفر یو تابلو کې ناست دی، یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شی بره کې،
یعنی حرکت ولري،
یو بدلون راولي. هنر یعنی هنر په هغه مخکینۍ ډول نه وي، لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلک لږ فکر ته ودر کړي چې د خپلو جامعې په باره کې فکر وکړي راځئ که نه.
که چیرې دا هنر ډېر زیات سمبولیک شي که نه، فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه، که فرضاً دا شی یو څوک ګوري یعنې لکه کېدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه، که چیرې سمبولونه دومره ډېر زیات شي که نه.
خب موږ همدا غواړو چې واضح مستقیما نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وهڅو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي، کوم مسایلو باره کې ده، که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي، لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبینو ته ورکوی شو. گرچه طول اثر پوهیدل هم اصلا کار نده، مگر ما غواړو چې اغا یو نقطه یو اغا یو سمبول نه هم چې اغا نفر فکر وکی اغا موږ ته مهم ده، یعنی مهم نده چې طول اثر نپوشیم.
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي. اکثر یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي. دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو، په دې اړه مو په ننني هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړې.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقف وګورو، کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځواني نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي، لامل څه دی؟
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې زبه ما خو کتاب انګلیش کې دی پښتو کې ورته وي، ما چې پښتانه هنرمند خوخي خو هنر خوخي کې بخنه غواړم، هنر خوخي کې هنرمند نه خوخي نه پټانز لو میوزیک بٹ هیډ د میوزیشنز نو دا بده بده مرغ دا مسله هم ده پڑی سخت مان چې کوم دینو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي کنه لکه پلار نیکه دغه نه وي کنه هغه ته ډېرې ستونزې وي، هغه ستونزو نه هم راتیر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کی شهرت پیدا کی خلق کی خوخی او چکل دے زوانے کی وی او پرامونو تزی کیسٹ یاد وقت کی وکیزم وقت کی کیسٹ وی اس خنیش تا دا یا ٹی وی تزی یا ریڈیو تزی نو زا وقت یو دغی تیری گی خودی چکل بیا آغا وقت چکل دے ٹولین تا سور کئی کنا آغین پریوزی او آغا ٹولین تا پکاری چی دل سور کی کنا او د سره مطلب دا چې خجون ولا ورکی کنه یو دا سی هغه ډیر د غم نشي بس د غم خو چې گزاره رواني هغه به دې ټولنه کې دا دغه نشته هغه څه مونږ دغه نه شي نو دې کې د دې علتونه بل ډیر زیات دي، یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب می سی به را کوو کنه بارنو ودنو کی دا سینے دے لکا ہند کم اس ریالٹی سسٹم و دا شدون راغلی دی دل تا نشت دے بارنی ودنو کی خوبا واقع داشتا لم سم پیسی دا سی لکا بار چا خپل دقا دے سو پلا سر کیسٹ اگستو دے چا با شل زر چا دی سر منگ پاگا وقت کی بچی کم نینو سلویق پنزو سر روپے کیسٹ اگستی خو گٹ ایٹور دکاندار ته پدیر سی د چری کیو کیسټ دی هغه یو لکه دو لکه کیسټ خرڅ شو هغه بلا پیسی جوړی یو روپے کیسټ سیګټ اور چې هم هم دغه بلا دغه کی
گٹ ایډی
نو گٹ ایډی دا نو د دې علاج هم دغه دی او دغه د دې شخري عمر کې دوی د پاره سو چیریټی شو نه کی دوی د پاره سو خیرات نه غواړي دوی د پاره سو مرسته نه غواړي چې دوی په خپل جون خطیر کې په اخر عمر کې دا دغه کاپی رائټ
سسٹم
سسٹم چې کوم دی
بالکل
او رائلٹی سسٹم چې کوم ګور بارنی ودونو کې دا دغه دي چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمن سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلتم بلا ریډیو باندې دلتم بلا سټیشن دی نو هغه خو اٹومیټک سسٹم دی دلته کمپیوټرایز سسٹم دی بس نشر شو سندره بس دا اکاؤنٹ ته پیسې لاړی شي ٹی وی نہ نشر شو یا داغ سی ڈی خرسی گی یا سندری خلق اور خرسی گی ال تک تک سی ڈی نے سی ڈی کاپی کورے نشی کاپی دیکھ دا جرم دے جرم دے باقاعدہ اوریجنل کیسٹ بخر سے مسمر کیسٹ سے خرسی گی کیسٹ مطلب ہے سی ڈی ال تصویر سی ڈیا نے دی یا سی ڈیا نے سبا سی ڈیا نے کرے کہ شیوی نور سسٹم میں ہوتی تھی خبر حال ابھی اور سسٹم جڑ کرے دے چون نرمن تخ صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم نه خو اسوده تیری
او استاد پښتو موسیقي ته ډیر کار وک کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې ک لتان سینیئر هنرمندان بم دی لیدلی وی دا غوی غد ژوند د اخری شیبي چې په ډیر غربت تو په ډیر بد وضعیت کې بتالی دی وی او تیر شوی دی کله کله چې د شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتلې می هم دی او زموږ سترګو وړاندې هم دی ارس نو وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړی و او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک موټرو کار کوي بهرحال او بیا داسې دا چې ما تم کاروبار شروع کړی و او هغه د بده مرغه بس هغه لانا یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه له کاروبار شروع کړم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډېر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس الکانی ګرځي وصال شو ابو شهزاد په ویلچیر کې کنه لکه ګرځي فالج والے دی نورم ګرځېدیم نشي هغه دی حضرت اللہ استاد یختیو بخی اغیر پا غریبائی کی اغیر پا بد حالات کی پاکو رسیدو احمد گل استاد زلتا چکم نیم اغم دیر غریبی دا و حالاتی ری دا غدی دلتا زمگا یوب استاد بیمار دی اغم پا دیر بد دا کی دی نور نو دلتا ما دا معلوم دی چکم کم کسان دلتا دا غدی یوب استاد را دا معلوم دی خو بس دسی دا چی دا وقت سرا سرا بہر سیس کی وہ خلا رضی خلا گاہ رضی و خالی زیا رضی اگر سیدھا لے کے تاسو گوری رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال اڑان دی تیر شیوی دی کہنا سلور میں سو کال اڑان دی شاعری کرے دا نو دانند چې دا غو نو رستو دا غو نو رستو دا غو په دور کې نو شاعران نو او شاعری چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعری شته او موږ سره موجود ده دا غو نو رستم شاعرانو خو پدی مس کې حمزه بابا پوری پدی 200 کالو کې بل شعر پښتو کې نشته تاسو ته به نه ښکاري ډېر کم به چرته نو دا خلیګا ده کنه نه دا به حمزه بابا چې راغلو نو حمزه بابا نروستو به مونږه دا کوچی به هغه نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه دا خریګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا غیر کلیپ جوړی نو په دې باندې ځان د 1,00,000 روپۍ لګي کنه په دې ټول هر څه باندې نو زه به 1,00,000 روپۍ یو ځل لګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زمونږ په وړاندې چې کوم راغلي دي تاسو ته به هم ښکاره وي چې دا هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني اوس شته دی نه ولی چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي جنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم یې که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو روسي پښتنو په توګه د یو داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلې دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لنډ بسو به ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دي چې کوم ځایونو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواده دي یا نم دي نو په هنر کې هو پوهیږي کنه لکه دلته مخکې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته به یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناس وو هغه پکې وظیفه درلا
دي تور د نور ډیر هنرمندان ورټی کېل تا کار کو
کاری کول کو صحیح ده دغه سی پر ریډیو کې چې ګمنه نو استاد ظاهر استاد وګنا اور سره استاد منور دغه سی نور نو دا دا زین زمنګ دی دا نه حق په نور خلکو قبضه کړی ده کنه نو په کار دا چې د دې کې ورته وظیفه لکه د سی داسې ورا پالت په خبر کې د سی داسې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبي د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه مختلف بل بل وزینو کې چې کوم نن هغه ته وظیفه ورکړي دي ازازي ورزینه تنخواه اخلي او نور خپل لغه
ورزش کوي
لوبه چې کوم نه یا هغه په مخوري سوق په بنکونو کې دي سوق په وابډا برق دغه کې دي سوق په بلزي کې دي سوق بلزي کې نو دا غسی سمرو نرمندان وي زم ما دلته افغانستان کې زم ما په خیال چې ګرغونډه کې 1500 بنې او 1500 زین شته چې هغه په کې راځي کنه نه کا اته نه کار واخلي کنه نه کا هلته وظیفه ورکی او بس خپل کار کوي او خپل وظیفه مو
کور ودان مننه
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
نعمت الله حقیار چې د روزګان د ترین کوټ اوسیدونکي دی وایي چې لیوی لسیزی را په دیخوا شیر لیکي هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي خو وایي چې په روزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې د تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبري کړي
فنکار
حکیار صاحب تاسو ته شراغلاس وایو کور مودان څه چې موږ ته مو د مرکې کولو وخت راکړي او د خبرو کولو حکیار صاحب راتوایست په ټوله کې د شاعری په اړه باندې غواړو تاسو د شاعری په اړه باندې در سره خبرې وکړو تاسو لډیره وخت شاعری کوي تاسو د شاعری په اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کېږي شاعری کوي په دغه اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو ان شاء الله یو ولس کاله شاوخوا کې بچیږي چې شاعری ته موږ مخه کړې ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو
حکیار صاحب تاسو وایئ چې دولس کاله کېږي چې د شعرو سره علاقه لري یعنی شعرونه لیکي قلم مو راخیستې دي شعرونه لیکي راته ویلای سي څه ډول شعرونه لیکي څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي
زما شعرونه چې دي اکثره شرافت صاحب د مینې په واو د الفت په باره کې دي د جانان او پات سلو نور داس یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي دا چې په وطن سیموم بعضی لیکلي دي خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي لامل یې څه دی خپل په دې برخه کې راتوایست آیا دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو هغه الهام ژر زموږ وزارت نصر الودالی او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کو
او حکیار صاحب راتوای لسی دغه جانان په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي او ریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک توای کله چې څوک یو هلک دی او انجلی سره مینه کوي دې ته نوای جانان څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو څه واضح کړئ په دې اړه باندې راتوایس
جانان هم تاسو ټوله پیژنو چې موږ تاسو محترم نبی علی صلاتو سلام مبارک دی جانان موږ هغه توای لسی چاته جانان نو سواله که څوک په جانان په داس یانه باره کې څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکي زما په فکر سره شکار بنئ. نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټوله استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړه لپټوله کې پاغوب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخیستې دی پاغوب سی غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو ماغي ته وخت ورکړی دی رانغشتلې مو دی دغه ژوند دغه صفات دغه قدردانی که تاسو راتوایست اقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دي په دې اړه اوریدونکو وایست.
شرافا صاحب تقریبا د اتیا شیرو یا د دوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې زه د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دي ډېره کمه ده، لیکلې دي ډېر کم لیکنې کړې دي، په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي. که چیرې وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق یې نشته. نو یو وخت که مو په داسې یعنی یو شعر جوړ کړي جوړ مو کوي کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب راته ویلی سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اورېدونکي هم پوڅي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې کرات وایسي.
لومړنی شعر هنو په کتابچه کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې که غواړي خو زه بې وس
مهرباني تاسو دغه شعر راته وایسي حکیار صاحب.
که چیرې چیرې بیا هم نیمګړتیاوې پکښې کې و هغه به بخښه غواړو.
هیله کوم.
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره پوهیږو، کنه ګورو پسترګو خامخا سره پوهیږو، وینا که سره نکړو ما او تا سره پوهیږو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې، فجبه که څه نوې په وفا سره پوهیږو. شاهد راته ول پت بل دې کیسه ده ماته پاته، شاهد راته ول پت بل دې کیسه ده ماته پاته، واصل پر بلتانه زه و اشنا سره پوهیږو. څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو، وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو، په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، د سترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره، په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو. کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعیت هم په زړه پورې څه مو لیکلي وه. او بله خبره پوښتنه به دا وکړم چې دغه شاعري چې مو پیلوله، ستاسو استاز، ستاسو ښوونکي، لامل یې څه شو چې دغه شاعري ته راغلې؟
شرافت صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه، چې وروسته درې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې ته راسه شعر غزل یو شی لیکای شي که نس، بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې کلمه کتابچه مې راواخیستله، نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې، یو څو بیت مې ولیکلې، نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې لا روانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښې لیدلی.
تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ. مثلا سړی ول خوب مو ولیدی چې وروسته بیا راغله شاعري ته؟
خوب مې داسې خوب ولیدلی چې داسې یو باغچه وه، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه. په دې باغچه کې و مابین ته چې ورغلو، څلور زیارت څنګ پر څنګ وه، دوه یو وخت طرف ته دوه بل طرف ته په مابین کې بل زیارت وو. ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خورګې دپاره. ما چې لاس ور کښته کړلې خورده مې راپورته کړه، د غږ وکړلې چې دا زما خورده هر سړی چې وړي خو زما روزه به نشي پاته. اما سر نه کې خلاص خورده مې راواخسته د بند چې راووتم، بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و د هغو سمې معلومات وکړلې چې دا س یو زیارت و، پر دې زیارت دی پیر سم دی مې خورده راواسته او دی د غږ راباندې وک. پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام په روزه پیښ سوه خورده دې راخیستې. نو دغه خوب مې ولیدلې هغه و چې دغه شاعري راته پیښه سوه.
تاسو وړاندې وویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي، څلوریزې مې هم لیکلي دي. اورېدونکي به انتظار چې اکیار صاحب به غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي، په دې اړه که راته وایاست.
نو که څلوریزې و غزلونه نه ور سره، بیا به شعر د سره شعر وکړم، ځکه چې وخت تنګ و، د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړل.
مهرباني.
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې،
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي،
او اصل دا جوشه ده چې تورمار ته ننداره نه کې.
وا
ګوره پښتونخوا تند چې بیا په غشماته سي، ګوره پښتونخوا تند چې بیا په غشماته سي، ګوره پرکانه ده چې اغیار ته ننداره نه کې. بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله،
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله،
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله، سپینه احمدی د چغدار ته ننداره نه کې. ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یاد سي، ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یاد سي، ژبه پدری د چوخار ته ننداره نه کې. وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي، وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي، مینه مدنی د چوانار ته ننداره نه کې. توره د غدار مې د گوهر په وینو چل لري، توره د غدار مې د گوهر په وینو چل لري، ښکلې غیرتی د ګناهګار ته ننداره نه کې. زړه دې سکون سوی بې لغښې د حیدر مخته، زړه دې سکون سوی بې لغښې د حیدر مخته، چغه خماسي ده چې پر هار ته ننداره نه کې. رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه،
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره،
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه، پام کړه هیبتی ده چې سنگسار ته ننداره نکړي. مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره، مینه د درنیچ سو ملګری د حکیار سره، اصل تاثیر ده چې ودار ته ننداره نکړي.
واه واه ډیره مننه اکیار صاحب، کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت.
سم مننه، خدای مو وساته، خدای مو عزت وکړي، خدای مو کامیاب.
د ژوندانه د زرینو پاڼو څخه یوه بله زرینه پاڼه د کیسې په بڼه راخلو. دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلې او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي.
زر پاڼه. تازه پانه یه پرغوی که شده ده پانه رگونه ده خپل لاس تا رگو گن خونری ور تشکر اسول. پانه یه پا گوتو که وچر خواله را وچر خواله. پانه لکه لطارا پی سوی کاغذ باد زنگه وانگه پریوته. ده ونی پر زیجه داده یه گوتی تیره کره. لداده پورت برخه دوی غټی څنګه د لیندې غوندی پورته سوی وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلي بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تېر سو. ځای تنګ و، د ناستی نو جامع للمانزه وتله د مرغی چناته سترګی پټی ونیولې سریه پر دیوال کې شوت ملای وچسوا ل ویالې بیرته پورې ووت د باغ په خله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي هغه وڅخستل ورپسې ګړندی سو امسا یې له لاسه ولوېده د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه امسا یې په خندا ورته ونیوله ده بد بد ورته وکتل کلیوال ورته وویل حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی حاجي د واسکټ له تخرګ جیبه د نسوارو ډبی راویست د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې ماشوم څیرمه ولاړ و پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي مخکې به خو څوک به یاد شو څوک به بیرته هیر شو باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي مخکې به خو څوک به یاد شو څوک به بیرته هیر شو باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي په ما مینه په ما ګرانه یبې وس آشنا په ما مینه په ما ګرانه یبې وس آشنا خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا آئے ہائے خالونا ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا ہے تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا راشپ بغدو دیرا ولم جانا نو راشپ بغدو دیرا ولم جانا
سر سر تور کرد خو په سر اسمان ونو مونده او رنو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو مونده کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لری ده کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو مونده ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل خو تا په مینه کې لسره تاوان ونو مونده بلها مودو رستا زړی کتابچې ګورم خو بلها مودو رستا زړی کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللی جانان ونو مونده د محبوب ټول مزدوری دی شي پسین لاهو چی د محبوب ټول مزدوری دی شي پسین لاهو چی د لیونې شوندو تر اوسه پیزوان ونو مونده
تل کبد او کخبه چې مې اندر باندې
صحرائی صحرا ته دی وی
آواز کړه
ما بس کړه که هر سوې چې مې اندر باندې اندر باندھی نو در باندی نہ ماں بس کڑے